السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه د دې پروګرام ډیره برخه جوړوي، خو لنډه خبري برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوی د خیرخېګڼو په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړې او دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه د دوی په ټکو بشري مرستو ته اړتیا هم ډیره ده. د کابل کندهار ترمنځ لویه لاره کې به د دو ترافیکي پیښو له تلفاتو هم خبر شي. پیل د دې ساعت په خبرونو کې د غزنی کندهار پر لویه لاره دوه خونړیو ترافیکي پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه او 40 نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د ځایي چارواکو په وینا دواړه پیښې پرون چهارشنبه د مسافر وړونکو بسونو او ټانکرونو د ټکر له کبله شوي دي. لومړۍ پیښه د غزنی په شهباد سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او د ګازو د ټانکر ترمنځ د ټکر له کبله شوې ده. د طالبانو یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، پیښه کې د 18 تنو مړینه او د 14 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د غزنی له همدې سیمې شاوخوا 15 کیلومتره لرې د نانی په سیمه کې دویمه ترافیکي پیښه د یو بل مسافر وړونکي بس او ټیلر ترمنځ د ټکر له کبله شوې. دغه پیښه کې د 350 تنو د مړینې او 400 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نویو واکمنانو غږ کړی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انتونی بلینکن پرون چهارشنبه په نیویارک کې یوې غونډې ته ویلي، طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ، خو په خبره یې وروسته یې اصلي رنګ ښکارا چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پریس خبري آژانس د پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلینکن د حیات تحریر شام وسلواله ډلې ته چې پر سوریې واکمنه شوې ویلي، که غواړئ چې منځوي نشئ باید د سوریې د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړئ. تر اوسه د سوریې نویو واکمنانو چې د ترکیې ملاتړ ورسره دی له نړۍ سره د تعامل خبره کړې او ویلي دي چې دوی د ښځو له ازادیو سره کار نه لري او حقونه یې تامینوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي دي چې سږ کال په افغانستان کې د کولرا 15,569 پیښې ثبت شوي. د دې نړیوال سازمان په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي چې په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په یمن کې، بیا په افغانستان او ورپسې پاکستان کې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل میاشتني راپور کې هیله ښکاره کړې چې د کولرا د واکسین په برخه کې پرمختګ شوی دی او د نومبر په میاشت کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین زیرمه کړی دی. پاکستانی چارواکو د بلوچستان په ناکرار ایالت کې د پولیو واکسین ځنډولی دی. تر اوسه د دې ګام لامل روښانه نه دی، خو په سږ کال کې په پاکستان کې د پولیو 3 پیښې ثبت شوي چې 6 په بلوچستان کې دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي په دغه هیواد کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتنه کړې ده. ګیر پیدرسن پرون په دمشق کې خبریالانو ته ویلي چې ډیری هیلې شته چې په سوریه کې د یو نوې پیلامې شاهدان ووسو. د داسې سوریې چې هلته نوی اساسي قانون وي او د انتقالي دورې له پای ته رسېدو سره انتخابات ترسره شي او ټاکل شوي چې نن د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې په پلازمینه هراري کې یوه ورځنۍ لوبه وکړي. د زیمبابوې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 500 دوهمه لوبه ده. درېیمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ یوه د سه شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه. په پام کې ده چې افغان لوبډله له کوربه هیواد سره دوه ټیسټ لوبې هم وکړي. تر یو ورځنیو لوبو مخکې افغان لوبډله له زیمبابوې څخه د 20 لړۍ ګټلې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د خبری برخه د سر راپور را اخلو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا پرون چهارشنبه په افغانستان کې د بشری مرستو په اړه خپل راپور کې ویل چې د دوی د خیرخېګڼو په چارو کې د طالبانو لاسوهنو او مداخلو دغه چارې ټکنۍ کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی په ټکو په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا تر بل هر وخت ډیره شوې. تفصیل له احمد شبر اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا د نومبر میاشتې په ترڅ کې په افغانستان کې د مرستو په چارو کې د 104 شپې ته د سپیشو خبر ورکړی دی چې د چارو د ګډوډۍ سبب شوی دی. د وچا په باور د دې میاشتې مخکې په پرتله شپږ 50 په سلو کې زیاتوالی شي. وچا زیاتوي چې د دې مداخلو 99 په سلو کې مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. د وچا په راپور کې راغلی دی چې د محدودیتونو له امله دوه اویا بشري پروژې ځنډېدلې او دوه پروژې یو مختړل شوې دي. د راپور له مخې په نومبر کې د بشري مرستو د یوه مرکز چارې هم په موقته توګه ځنډول شوې دي. دا پیښې تر ډیره د افغانستان په جنوبي، مرکزي او غربي سیمو کې رامنځته شوې دي. د وچا په راپور کې د بشري مرستو په چارو کې د مداخلو په اړه دې ته اشاره شوې ده چې له مرستندویانو د کارکوونکو د لیست غوښتنه شوې، د حساسو معلوماتو غوښتنه شوې، د استخدام په چارو کې مداخله شوې، د ښځینه کارکوونکو د محدودیتونو غوښتنه شوې او خدماتو ته د ښځو د لاسرسي د مخنیوي په څیر پیښې ثبت شوې دي. د وچا په راپور کې ښکاري چې د کارکوونکو پر ضد خشونت زیات شوی. تیره میاشت پښتانه مرستندویان نیول شوي، له دوو کارکوونکو سره فزیکي خشونت شوی او څلور مورده د تهدید هم ثبت شوی دي. رویټرز اژانس تیره اونۍ په یو راپور کې څرګنده کړه چې له افغانانو سره بشري مرستې د پام وړ کمی شوي دي چې له امله یې لوږه او فقر زیات شوي دي. د دې اژانس راپور له مخې دا ستونزې د طالبانو سخت دریځه تګلارو پسې پراخې کړې دي او له بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مشکلات زیات شوي دي. په کندهار کې یوې بې ځایه شوې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل:
قلم دغه مومنان مې د غاړې د زوی اطمینان مې د غاړې دي، ورور خپل د دغه مومنان مرته ولاړ دي. قلا دغه رقم الله کوم دي، دا د تشویبینې لريو چې موږ درګه په جلال کډوري فخصې پر د اصلور چنزو کړو باندې.
د هرات شیندن و اوسیدونکو عزیز ګل بیا ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د ستونزو د حل لپاره وړاندیز وکړ:
موږ غواړو دغه مسولین هر څوک چې اوسې چې اوس موږ سره خبرې کوي، چې دا مثال دغه په ساته د تمام شیندن می خصوصا د زیرکو د ټولو لسوالي سره همکاري وکړي، یو د خوراک او بورته پیدا کړي، یو بزګرو سره کارګرو سره یو کارونه ورته پیدا کړي، دا مشکلاتو څخه ووځي.
د وچا د راپور په استناد د وړم 2023 کال د نومبر په پرتله سش کال په دې میاشت کې د بشري مرستو په چارو کې مداخله 11% زیاته شوې ده. بل ورته اوچا یو ورځ مخکې تر دې په یو بل راپور کې ویلي وو چې په 2015 کال کې په افغانستان کې 2.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دا اړمنو دا شمېره د سش کال په پرتله تقریبا 8 لکه کمه ده. اوچا مخکې ویلي وو چې په 2024 کال کې 3.5 میلیونه او 1 لکه کسان بشري مرستو ته ضرورت لري.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د کابل کندهار ترمنځ پرون دوه خنړی ترافیکی پیښې شوې دي. محلي چارواکو ویلي چې په دغو پیښو کې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اور.
لومړی پیشه د غزنی په شاباس مکی د یو مسافر وړونکو بس او د غازو ټانکر ترمنځ رامسته شوی دی. په غزنی کې د طالبانو یو بې ځایي سرچینې په دې پیشه کې د ولسو مسافرو د وجل کېدو او شپاړس نورو د ټپ کېدو تایید کړي.
د موټر د غنه مالمی ټوله شیطان د لپسک باندې غټ موټر دی د غنه مالمی دی نو مشانه مال میر خدای کابل د خواص فر روانه ټول شید.
اما حاله دوهمه پیشه د غزنی په نانی سیمه کې چې د دې پیشه لځای 15 کیلومتر لري موقعیت لري رامنسته شوی ده. په دې پیشه کې یو 1570 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته روانو د ټیلر موټر سره ټکر شوی. د عین شاهدانو په وینا په دې پیشه کې 30 کسان مړه او 4 نور ټپيان شوی دي. د هلمند وسیدونکو عبدالقوی نصرت چې په دغه پیشه کې د ژوندۍ پاتسو 4 کسانو په جمله کې دي، ازادي رادیو ته د پیشه کې صدا سی بکړه.
یو ولس بجې تقریبا د هلمند سمارکټ راوګنه میرویس نیکه نمائندګي و روانو تر مکور چې راوځي تر ته دې چې نیم فکر کوم را تیر سول ان شاء الله تر اسکر کوټم را وتلو. نو دلته یو دا غټ موټر دی، دا کمپریشلی کرش پکښې دی، دا پر سړک روان دی، موټروان په سور ورسېدی، دا خو بل موټر رالی، دا خو چې بل موټر رالی نو اخو ته خو نسه وشتلې. موټروان کوشش وکړي چې رستا لاسته ځان واړي، رستا لاسته چې واوښتي چې دا اوښتي ډیر تیز روانو، پاغه موټر کې بند سو چې پکښې بند سو دغه باډي دغه زدانیمه ز د پایس په سر وخت تر سره ورڅری کړ د موږ موټر ټول څری کی نو موټروان خو یو لستونې مال مې دی نور ګر سره پک شوره کو غوښه کړ ګر سره دکان سره ورګټ یو زوما یو درې نور ژوند پک شپات سول زل نو کې د خبرو و ما نور درې بستر دی په غزنی کې
د دواړو پیښو لامل د موټر چلوونکو به احتیاطي د سرعت زیاتوالی او د ترافیکي اصولو نه مراعت ګڼل سوی په غزنی کې د طالبانو سیمایزو چارواکو ویل چې د ژغورنې عملیات روان دي خو د پیښو شدت د مړو او ټپیانو د شمیر د زیاتېدو ویر زیاتوي د هیواد په لارو کې د ترافیکي پیښو دا ډول زیاتوالي اندیښنې راپارولې دي او خلک د طالبانو له حکومت د ترانسپورټي شرکتونو د اصلاح او د موټر چلوونکو د څارنې غوښتنه کوي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی د امریکا متحده ایالاتونو وایي د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام په تړاو اضافي بندیزونه لګوي دا بندیزونه هغه څلور بنسټونه په نښه کوي چې د واشنگتن په وینا د دا ډول وستو په خبرېدو یا رسولو کې برخه اخلي اسلام آباد هم ورته عکس العمل ښکاره کړی
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهارشنبې پروزه خبر کړ وویل متحده ایالاتونه په پاکستان کې د لری واټن توغندیو د خبرېدو پر ضد هڅو ته دوام ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په پاکستان کې پر څلورو شرکتونو د بندیز پریکړه د پاکستان د وژدو واټن وشتونکو توغندیو د پراختیا د ادامې او د هغه له عمله د رامنځته شوي ګواښ پر وړاندې کې شوې ده په اعلامیه کې د څلور شرکتونو یاد شوی دي چې یوې د پاکستان د ملي پراختیا کمپلیکس دی چې د پاکستان د بالستیک توغندیو د پروګرام مسول دی او د پاکستان د اوجده واټن بالستیک توغندیو د پروګرام د پراختیا لپاره د موادو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي بل افیلیټس انټرنیشنل اختر او سانس خصوصي شرکت او څلورم راک سایډ انټرپرایز شرکت دی چې د تجهیزاتو د رسولو لپاره کار کړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبې د دسمبر 19 په یو بیان کې چې په خپل ایکسپانه کې خبر کړی دی د واشنگتن پریکړه د تاسف وړ او مغرضانه بللې ده په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې اسلام آباد خپل ستراتیژیک ورتیاوي د خپل حاکمیت د دفاع او په جنوبی آسیا کې د سولې او ثبات د ساتلو لپاره دي او دا ډول تګلاري د سیمې او لهغې بهر د ستراتیژیک ثبات لپاره خطرناکې پایلې لري تیر میاشت هم واشنگتن د پاکستان د بالستیک توغندیو په تړاو په 15 بنسټونو او یو کس بندیزونه لګولی وو چې په پاکستان کې د توغندیو په پراختیا او د توغندیو د تجهیزاتو او ټکنالوژي په چارو کې لاس درلود د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایند ماچو میلر ویلی دی چې د پکینګ یو تحقیقاتي انسټیټیوټ له پاکستان سره همکاري کړې ده چې د شاهین درې او ابابیل توغندیو سیستمونه جوړ کړي او د دې امکان شته چې اسلام آباد د نورو پراخو سیستمونو لپاره له چین څخه تجهیزات ترلاسه کړي د امریکا متحده ایالاتونو پروسه شکل په اکتوبر میاشت کې د چین پر دریو شرکتونو هم بندیزونه لګولی وو چې پاکستان ته داسې مواد صادروي چې د توغندیو په صنعت کې ګټه ترې اخلي
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د کندهار د فالوده د میلو پاړه درته وایو د کندهار فالوده یو ډول ځانګړي خوړې دي ممکن تاسو هم ورسره بلد وي خو اوس د دغه فالوده لپاره د بیلا بیلو سیمو خلک د کندهار ښار ته راځي تفصیل به په دې راپور کې وو
د چلورو کسانو مخته د فالودی ډاک یو غټ غاب چې په محلي اصطلاح ورته مجمع ویل کیږي پرته ده دا کسان د فالودی خړول لپاره د کندهار لسپین بولداک ولسوالۍ څخه راغلي دي فالودا د کندهار په مشهور او دودیزو خړو کې خاص ځای لري چې خلګي په هواسانه ډول په شوق خوري اجی محمد قاسم چې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای کله چې کندهار شهر ته راځي فالوده حتمن خوري
د کور سره رواني دا واده سره وکړي چې یار په یرات واده کې